تا برنامه بعدی را به شما میزبانی کنه. بفرماین.
دیر ازیت هم مننه فرشتنگا دوستانو ده ازادی را ریو پایو بلخ پراونه که مو هر کلی که وزمو که پراونه هر ورز ده سهار نوو بجو پیلیگی او ده مخم ترو بجو پوری پا منزنی سپا دو لشپگ نوی پا طول افغانستان که او ری دلشه ده افغانستان پا گرنو خارونو که زمو که پراونه ده افم پسل شاری پینزم پسافه وازی حتو گوری دل کیگی. روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسمشر یو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دي په دې برخه کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به مستقیمی خبرې اترې ضرور دي، د امریکا او افغان حکومت ترمنځ هیڅ اختلاف نشته دی. همدارنګه دا هم اوري چې ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه د خپلو استخباراتي ادارو پر څرګندونو انتقاد کړی دی. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسی جرګې د شپږو ولایتونو نهایي نتیجې اعلان کړې. البته د ولسی جرګې د انتخاباتو دا سالنګ لویه لاره د درنې واورې د ورېدو سربیره د چارواکو په وینا د ترافیکو پر مخ پرانستې ده، او د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنې تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د ولسی جرګې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نهایي نتیجې پرون اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د فراه، فاریاب، نورستان، کونړ، خوست او بدخشان ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شوي. له غزنی پرته چې د ولسی جرګې انتخابات پکې نه دي شوي، د نورو ټولو ولایتونو ابتدایي نتیجې لا مخکې اعلان شوي دي. په ننګرهار کې نولس طالبان د سولې له بهیر سره یوځای شوي. دا خبره د ننګرهار چارواکو کړې ده. په دې ولایت کې د ملي امنیت په وینا د کسانو په څو ولسوالیو کې فعالیت کوي او د چهارشنبې په ورځ یې خپلې وسلې وسپارلې. په ننګرهار کې چارواکي په دې برخه کې توضیحات نه ورکوي چې دا کسان په انفرادي ډول تسلیم شوي او که یو ځای راغلي دي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سالنګ د لوی لارې وبخیدا سالنګ لوی لاره د درنې واورې د ورېدو سربېره د ځایي چارواکو په وینا د ترافیکو پر مخ پرانستې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
برای تمام موټرای مسافر
باندې بربرې ده. د ټولو مسافرونکو او باروونکو موټر لپاره د لوی لاره پرانستې ده، پرته له ټریلرونو چې هغه به هم په نوبت تیر شي. خو هوا ژمی او یخنی ته به ګورو چې تخنیکي شرایط سم وي، بیا به یې په نوبت پورې باسو او هڅې به ورسره وکړو. ښاغلي حبیبي زیاته کړه چې د اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره 15 سانتي متره واوره پرته ده. اروپای ټولنې یو ځل بیا له روسیې غوښتي چې سمدستي پرته له شرطه څلی رشت اوکراینی پوځي ماڼوګان له بنده خوشې کړي. روسیې د اوکراینیان تیر کال په توره بهیره کې د کرش له تنګي سره نیولي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشرې ویاندي مایا کوچیانی چچ په وینا دا روسیې لپاره د اروپایي ټولنې استازي مارکوس ایډر دا پیغام په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګروشکو ته سپارلی. اوکراینی ماڼوګانو تیر کال د نومبر په 25مه په دریو بیړیو کې سفر کوو چې روسي ځواکونو ډزې پرې وکړې او یو شمېر ټپیان کړل او څلی رشتنه یې ونیول. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خوان ګایدو چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر معرفي کړی پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې په منظم شکل به د ارتباط ټینګ ساتي. د سپینې واڼۍ ویاندې سارا سندرز پر نوویل چې ولسمشر ټرمپ د دې سخت ملاتړی دی چې په وینزویلا کې بیرته ډیموکراسي ټینګه شي. متحده ایالاتونو خوان ګایدو چې په پارلمان کې د اپوزیسون مشر و او تېره اونۍ ځان د وینزویلا ولسمشر معرفي کړ، د دغه هېواد د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندلې. ځینې هېوادونه لکه روسیه بیا نیکولاس ماډورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه مني. او د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنی تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړې. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه ورسره تړلې مارکیټونه لړزولې. د دواړو لورو هیاتونه د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې سره دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا خبرې اترې د امریکا د تجارتي استازي رابرټ لایتهزر او د چین د هیات چی مشري لیو هی کوي ترمنز بحثونو تازه دور دی. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزې جګړې د نوې ورځنۍ متارکې څخه چې په ډسمبر کې اعلان شوی و میاشت وخت لري چې خپلو کې یو جوړجاړۍ ته ورسیږي. که چیرې دا خبرې اترې ناکامې شي نو امریکا به د چین څخه د $200 میلیارد په ارزښت په واردېدونکو تولیداتو د مارچ له دویمې نېټې څخه ګمرکي مالیات دوه چنده کړي. اقتصاد پوهان ویره لري چې د امریکا دا اقدام به د نړۍ اقتصاد کې لویه ګډوډي رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر چین تور لګوي چې په سوداګرۍ کې غیر عادلانه لاره خپله کړې او په امریکا کې کارونه او شرکتونو ته ګټې زیانمنې کړې دي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان حکومت وای کابل او واشنگټن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې ورستي خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف:
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بل اخر د افغانستان د سولې د حل لار امداد چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
دا افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په دې هواد کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال خزینه نوماندانو ناوړه او غیر اخلاقي غوښتنې لامل شوی چې له دې پروسی نوماندانی په شاشي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا بام واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په ارتباط د خپل هواد پر استخباراتو انتقاد کړي. د افغانستان په اړه یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. دوستانو یو ار بیا درته هر کله وایو د خبرونې لمړی ریپورت راخلو. د افغانستان حکومت وایي کابل او واشنگټن په دې برخه کې سره یو نظر لري چې د سولې ورستي خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. د دې سرویره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی سفیر راین کراکر ویلي چې د سولې د موافقه طالبانو ته د تسلیمۍ په معنا ده او طالبانو په یو نوي پیغام کې ویلي چې دوی به د افغانستان ټول واک په خپل لاس کې وانخلي. تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې.
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیل زاد له نظر سره هم شغه دی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو ترمنځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بل اخر د افغانستان د ستونزې د حل لار امداد چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کوي. او همچنان دا خلیل زاد صاحب چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی په همدې برخه کې هغه هم تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دغه پروسه تسهیل کړي او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ او دروانه اونۍ د شنبې پر ورځ پای ته ورسېدې. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیل زاد ویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي. خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوی له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسېدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کنفرانس کې په یو ډول اشاره وکړه.
کله د سولې د عقل نظر نه په کابل کې ده او ډاکټر صاحب خلیل زاد کلی د سولې په کابل کې په دې معنی ده چې موږ طرح لرو، عملی طرح لرو، اصولي طرح لرو او جامع طرح لرو. اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده پر اول بندي کې ده.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري. د مشروعیت سرچینه د ملت آزاد اراده ده او د ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورځ وکړه چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې روانې خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوسته. د هغه حکومت چې د ده په وینا واشنگتن په عمل کې حمایت کوي، طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پر سوالی دی، او په یوې نوې آډیو کې چې پرون اسوشیټد پرس آژانس ترلاسه کړې ده، د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي، او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتونکي دي، خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکي ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي، او همداراز دا ټیم به پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبان ویلي دي چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. اوس هم د انتخاباتو دا افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په دې هیواد کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال خزینه نوماندانو ناوړه او غیر اخلاقي غوښتنې لامل شوې چې له دې پروسې نوماندانې په شا کړي. د دغه بنسټ د ښځو او ځوانانو د چارې مسولې مریم اروین بارکزی د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې ولسی جرګې ته له 413 خزینه نوماندانو له نمایي زیاتې د انتخاباتو د پروسې د ملاتړو او مسولینو لوري د ناروا غوښتنو له امله له نوماندۍ په شا شوي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي که دغه مسله مستنده شي نو کمیسون به یې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې انتخاباتو ته له خزینه نوماندانو سره د توپیري چلن او د دوی پر وړاندې محدودیتونو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې ګڼې ښځې له دوی نه د ناوړه غوښتنو له امله له دغه پروسې په شا شوې دي. دغه بنسټ چې د افغانستان د بشر د حقونو له کمیسون سره په ګډه د هیواد په 3 ولایتونو کې په انتخاباتو کې د ښځو پر وړاندې یو سروې ترسره کړي، موندلې دي چې له 413 خزینه نوماندانو له ډلې له نیمایي زیاتې د غیر اخلاقي غوښتنو له امله له دغه پروسې بیرته په شا شوې دي. د دغه بنسټ د ښځو او ځوانانو چارو مسؤلې مریم اروین بارکزی د چهارشنبې په ورځ وویل د دغه پروسې ملاتړو او مسؤلینو هم د ښځو لپاره محدودیتونه او ستونزې جوړې کړي چې له شمېر یې کولی شو په دغه پروسه کې اخلاقي فساد یاد کړو. له بده مرغه له ښځینه نوماندانو آن نامشروع غوښتنې وشوې. دا هغه څه دي چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو یو دیوال جوړ کړی چې راتلونکي ته ځان نومان نه کړي. دغه بنسټ د ولسی جرګې د انتخابات پر مهال په ټول هیواد کې د انصراف څلور او په بادغیس ولایت کې د یوې نوماندې د وژنې د پیښو یادونه وکړه او له حکومت نه یې د پیښو د عاملینو د سزا غوښتنه وکړه. له دې سره د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کابل نوماندې میرمن فهیمه بابکرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې هم د انتخاباتو پر مهال په انتخابات کمیسیون کې د یو کس له لوري ناوړه غوښتنه شوې.
گمان نداشتیم که به این اندازه تقلبات گسترده
گمان می نکاو چه تر دی اندازی بدل غلیگی گی ده انتخاباتی سیاله لومړی ورځ مو چه خپل چاری پیل کری ده یو دول توتری خوال سر مخلو هر چیری با مو چه خپل اکسون درول هغه به ایتری کون ما تا ده انتخاباتو کمیسون نیم که زنگ گواخه زینی نوال خبری را تا یاد کری ماویل نخیر او گومی گواخه را تا وویل کرای هم ولری نبری لیگی گی
پشت تلفن گفت که رای هم داشته باشی کامیاب نمیشی.
بعد غونډه کې د افغانستان د بشر حقونو کمیسون مشر سیما سمر هم ګډون کړو او اندېښنه یې وښوده چې د مخالف وسلوالو او زورواکو له لوري د امنیتي ستونزو سربیره ځینې مسؤلینو هم خزینه نوماندانو او رای ورکوونکو ته ستونزې جوړې کړې وې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مسله مستنده شي نو کمیسون به عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
زه دا نه ردوم چې دا څه وجود لري یا نه لري. زه وایم زموږ ټینګار دا دی که چیرې یو کس یا کارمندانو داسې حرکت کړی زموږ د نوماندانو او کارمندانو څخه هیله دا ده چې دا موضوعات مستند کی او عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، او موږ ژمن یو چې هر کس چې په هر مقام کې هغه د قانون پنجو ته وسپاري.
فیفا دا هم وایي که د ولسي جرګې انتخاباتو ته له ښځینه نوماندانو سره د تاوتریخوالي عملونو ته سزا ورنه کړل شي، راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې به د ښځو حضور نور هم کمرنګ شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي پاکستان دی په افغانستان کې د پښتنو قبایلو له تحصیلاتو سره مخالفت نه کوي. د پاکستان پارلمان او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي محسن داوړ ادعا کړي چې پاکستان نه غواړي د ډیورند کرښې خوا پښتانه ځوانان په افغانستان کې تحصیل وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پارلمان ځینو غړو ادعا کړې چې پاکستان خوښ نه دی د ډیورن له کرښې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانان دی په افغانستان کې لوړې زده کړې وکړي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو اتباع کولی شي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د شرایطو د پوره کولو په صورت کې د افغانستان د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو او پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. د دغه وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په قسم کې د ها کشور دیگه میزبان محصلین ما هستند، ما هم آماده هستیم.
دا چې په لزګونه هیوادونه زمونږ د محصلانو قربانه دي، مونږ هم تیار یو چې د گاونډي هیوادونو پر محصلانو سربیره د نورو هیوادونو د محصلانو قربانه ووسو. دوی کولای شي چې د معیارونو له پوره کېدو وروسته د افغانستان په پوهنتونونو کې شامل شي. امتیاز یې دا دی چې د لیسانس او یا د ماسترۍ له تحصیل نه برخمن کیږي،
بهره تحصیل بهرمن میشه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان او د پښتون تحفظ مومنت غړي محسن داوړ په یوې اعلامیه کې ویلي، له هغې وروسته چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ډیورند کرښې پورې غاړو پښتنو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل کولو اعلان کړی، د پاکستان مخابراتي ارګانونو د هغو پښتنو ځوانانو سیم کارتونه بند کړي چې غوښتل یې خپل غوښتنلیکونه، تحصیلي اسناد او داسې نور تعلیمي مواد اعلان شو ادرسونه ته وسپاري. په افغانستان کې د ډیورند کرښې اخوا د پښتنو ځوانانو تحصیل کول نوې خبره نه ده، بلکې لنن نه لسګونه کاله مخکې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ډیورند کرښې اخوا پښتنو ځوانانو د رحمان بابا او خوشحال خان په لیسو او حتی پوهنتونونو کې زده کړې کولې. د چارو پوهان د افغانستان او سیمې روان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو وایي که د ډیورند کرښې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل اسانتیاوې برابرې شي، د یادې کرښې دواړو لورو ته پراته پښتانه قومونه به یو تر بله نور هم نږدې او د سولې له ټینګښت سره به مرسته وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې میر سردار زدران ازادي راډیو ته وویل، پاکستان باید له دې کار سره مخالفت ونه کړي.
دا د نیک اقدام دی، دا د دوی ترمنځ د قومونو ترمنځ مناسبات ښه کوي، قومونه سره نږدې کوي. او بله ښه خبره دا ده چې هغه سیمه کې چې هلته مکتب نه وي، هلته هغه نه وي، هلکان بې تعلیمه پاتې کېږي، هغوی به د تعلیم خاوندان شي. ګوره، پاکستانه هیڅوک باید د دې مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم هر څوک کړی شي، چار چېرته زړه وغواړي چې تعلیم وکړي.
خاغلی زدران تعلیم او تحصیل په سیمه کې د شته ستونزو د هوارۍ غوره لار ګڼي. د ده په نظر د روانو ستونزو مهم لامل د تعلیم او تحصیل د کچې ټیټوالی دی. ده تاکید کوي چې هیڅ حکومت باید د ځوان نسل د تحصیل مخه که په هر ځای کې وي ونه نیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون وایي د دولت لوړ رتبه مامورین چې د ولسمشر په فرمان له دندې لرې کیږي او بیا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د دې کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق کار ته په دوام په اشاري ټینګار وکړ، هر کله چې دولتي مامور په انتخاباتي ټکټ کې ګډون کوي له دولتي دندې باید لرې شي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ملي وحدت حکومت تر پایه د کار په دوام ټینګار کوي، د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون بیا وایي دا کار غیر قانوني دی. د دغه کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما مامورین علی رتبه منی مامورین
پدان دو د قاضیانو مصالح زواکونو پولیسو ملي امنیت او لوړتبه مامورینو ګمارل اولادان د لری کول د ولسمشر له صلاحیت مودي کله چې داسې یو فرمان خپریږي باید په پام کې ونیول شي کنه د قانون څخه سرغړونه ده او دوی غواړي چې هم دن داسې سرغړونه وکړي
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شپږ ورځې مخکې د یو فرمان په خپرولو سره د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. که څه هم د دغې پرېکړې لامل روښانه نه دی، خو ښاغلي محقق په دې وروستیو کې د یو انتخاباتي ټیکټ دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی. د ولسمشر دغه پرېکړه د اجرایه ریاست د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند او ولسمشریزو انتخاباتو ته د نومان محمد حنیف اتمر چې ښاغلی محقق یې دویم مرستیال دی بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. اجرایه ریاست له دندې د ښاغلي محقق لرې کول غیر قانوني بللی او د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند ویلي چې د اجرایه ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ د شوې هوکړې په اساس به ښاغلی محقق د ملي وحدت حکومت تر پایه پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلی محقق هم ټینګار کوي چې خپل کار ته به دوام ورکوي، خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که چیرې دولتي چارواکي په انتخاباتي ټیمونو کې له ګډون سربېره خپل کار ته دوام ورکوي دا له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ملي وحدت حکومت ترمنځ هوکړه یوازې د دوو مشرانو ترمنځ شوي او ښاغلی محقق د ولسمشر په لاسلیک ګمارل شوی.
د اجرایه ریاست مرستیالان د ولسمشر په فرمان ګمارل شوي. د ولسمشر له اقدام مخکې دا کسان چې انتخاباتي ټیمونو سره یو ځای شوي باید له دندې استعفا کړې وای، ځکه موږ ټول باید قانون ته درناوی وکړو.
د افغانستان جمهوري ریاست بیا له دندې د ښاغلي محقق د لرې کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د اجرایه ریاست یوې سرچینې ټینګار وکړ چې په دې اړه له ولسمشر سره خبرې کوي سو فرمان بیرته واخلي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال بیا وایي ښاغلی محقق د ولسمشر له لوړ رتبه مامورینو راځي او د قانون په اساس ولسمشر یې د لرې کولو حق لري. له دې ټولو سره سره د افغانستان د اجرایه ریاست د دویم مرستیال دفتر وایي ښاغلی محقق په منظمه توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي اورېدلی شي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال ریان کراکر پخوانی ډیپلوماټ دی چې مخکې په افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه، کویت او لبنان کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د مقالې عنوان دی زه په افغانستان کې سفیر وم، دا موافقه د تسلیمېدو په معنا ده. د واشنگتن پوسټ ورسپانې مقاله لیکي چې د طالبانو تر سقوط راهیسې چې امریکا افغانستان ته ولاړه، په دغه هیواد کې ګڼ پرمختیایي کارونه سوي. لیکوال د بیلګې په توګه د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ یادوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال په افغانستان کې 900,000 کوچنیان ښوونځیو ته تلل چې ټول یې هلکان وو. او کله چې کراکر د سفیر په توګه خپله دنده پای ته ورسوله او په 2012 کال کې له افغانستانه 8 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته تلل چې 40% یې نجونې وې. لیکوال وایي دا هغه وختونه ول چې د امریکا ګټې او ارزښتونه دواړو سره سمون خوړ، خو مقاله وایي اوس امریکا له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. د دوشنبه په ورځ یو کاري چوکاټ اعلان شو چې د اوربند غوښتنه کوي او شایي په نتیجه کې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي. طالبان به داسې تروریستي ډلو ته ځای نه ورکوي چې د امریکا ګټې په خطر کې اچوي. مقاله لیکي که بل ډول وویل سي طالبانو ژمنه کړې ده چې د سپتمبر 11 به نه تکرارېږي. مقاله یادونه کوي چې کاري چوکاټ د افغان حکومت له شکیلتیا پرته رامنځته سو. مقاله لیکي طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي ځکه په وینا یې افغان حکومت مشروعیت نه لري او د دوی د غوښتنې په منلو سره امریکا په خپله د هغه حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستلی چې د ملاتړ ادعا یې کوي. مقاله وایي دا ټوله پروسه د ویتنام د جګړې پر مهال د پاریس له موافقه لیک سره بدمرغه شباهت لري، لکه اوس هغه مهال هم څرګنده وه چې د مذاکراتو میز ته کښېنستل د تسلیمېدو په معنا ده. لیکوال وایي طالبان به اوس هره ژمنه وکړي، خو کله چې موږ ولاړ سو په هیڅ وسیله به نه سو کولای چې ژمنې یې ورباندې عملي کړو. لیکوال وړاندیز کوي چې امریکا باید اعلان وکړي چې د سولې مذاکرات تر هغه وخته پر مخ نه ستلای چې افغان حکومت پکښې ځای ونه لري، او تر هغه وخته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي چې افغان حکومت یې غواړي. نیواکر مجلې هم په افغانستان کې د سولې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې افغانستان تل د بهرنیانو په فکر له ثبات سره تړاو نه دی لرلی، او د افغانانو په اړه د دوی په ذهن کې ضد او نقیض فکرونه دي. خو د مقالې په وینا روانه اونۍ افغانان له یوه ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي، او هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اراده ده. مقاله لیکي په همدې حال کې پخواني امریکایي ډیپلوماټان خبرداری ورکوي چې د افغانستان د سولې په اړه د ټرمپ ضد او نقیض پیغامونه شایي مذاکراتو ته زیان ورسوي. مقاله د بیلګې په توګه لیکي تیره میاشت ټرمپ وویل له سوریې خپل ټول ځواکونه باسي، او څو ورځې وروسته خبر افشا شو چې سپینې ماڼۍ دفاع وزارت ته ویلي چې له افغانستانه د 14,000 امریکایي نظامیانو څخه د نیمایي د وتلو په اړه دې پلان جوړ کړي. خو روانه اونۍ د پنټاګون چارواکو وویل چې دوی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ امر نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي. د دا هم ویلي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، خو افغانان سوله غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په ارتباط د خپل هیواد پر استخباراتو انتقاد کړی. ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې په ښکاره استخبارات ملامت کړل چې د ادارې وویل د ایران اټومي ګواښ کم شوی. تفصیل د ازادي راډیو د خبری څانګې په ریپورت کې احمد شیبرې دراوړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وروسته تر دې چې د استخباراتو مشرانو کانګرس ته د ایران په اړه راپور وړاندې کړی سخت انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د استخباراتو ارزونه د ایران لوري د شته ګواښ په برخه کې خامه ده او سخت تیروتی دي. د متحده ایالاتونو د استخباراتو مشرانو د سیشن بی پورس کانګرس ته وویل چې د ایران ګواښ کم شوی دی ځکه چې دغه هیواد د اټومي بم د جوړېدو له هڅو لاس اخیستی. خو ولسمشر ټرمپ پرون په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې ایران وروسته تر دې خپل چلند بدل کړی دی چې واشنگتن له دغه هیواد سره لا اټومي تړونه ووت او لا هم د خطر یو منبع ده. ټرمپ د ایران د توغندیو وروستیو آزموینو ته هم اشاره کړې او وایي چې د تهران اقتصادي وضعیت یوازینی شی دی چې دغه هیواد هڅې محدودې کړې دي. واشنگتن وروسته تر دې چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د 2015 کال لا اټومي تړون څخه خارج شو، پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. د 2015 کال د تړون له مخې ایران منلې ده چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به حساسو اټومي فعالیتونو ته شا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو د سیشن بی پورس په خپل نوې ارزونه کې په نړۍ کې د شته ګواښونو په اړه خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د اوس لپاره ایران د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس اخیستی دی، خو د دغه هیواد د توغندیو پروګرام لا هم منځنی ختیځ تهدیدوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA مدیر جینا هاسپل وویل چې تهران د دې سربیره چې امریکا له اټومي تړونه بهر شوې ده، له تخنیکی پلوه دغه تړون ته پر خپلو ژمنو وفا کړې ده. د امریکا د مرکزي استخباراتو مدیر دان کورتس بیا څرګندوي چې د دې ژمنې له امله تهران د دې پر ځای چې په څو میاشتو کې اټومي وسلې ترلاسه کړي شاوخوا یو کال وخت اړتیا پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو راپور د ایران د اټومي خطر په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له اټکل سره مخالف دی، او جمهور رئیس ټرمپ د همدې ویرې له امله تیر کال د مې په میاشت کې له ایران سره اټومي تړون لغوه کړ.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او ریډونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم، او بعد سلامه دلته په لوګای کې کوم یم دا دونه د خوار غریب لپاره راسي، یو چکالی خلکو ته راسي او کبیر جاشو ته راسي. دلته د مګ مسیران اگر راخلی خپل خلکو ته ورکی که څوک دوه موټر لري، که څوک درې لري دی غونو مونږ راوځي، که څوک دکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري دی غونو مونږ راوځي. خوار غریب په دې سلو کې ورځي ناسي ورته، او ما ځګر بیرته راځي نه او مته راځي د بارنوې ځواکو ته کوم بهار څخه کوم امداد راځي کوم شای راځي. هغه ته خلک ناسي، هغه پردي خیراتونه د خپل خلک په مخ باندې درې پردي خیراتونه څوک نه راکوي. له ما دغه د ازادۍ راډوش کدا خوښ ته ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانانو ته ورسي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وایي ولا کوي وړي خلخانی دي ولا کوي جیز بهګه درک لري غوته نه رسيږي. والسلام، په احترام.
بلی السلام علیکم محمد مرخونیم به من لایت که دکی دولت پالیت ها از ما داشت پنی سه داغ اگلی دکی داغ که دکی بانگل ور کی دام سمانان که لایت دید و بو و به پدیو فلیشل متر سخیر اتاج و به خورک و بو تر لایت آزادی ما داغ اگلی دکی پدیو بانگل ور تر داغ کاشی روسی السلام
زما د ازادي رادیو ټولو کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې درسره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت ځپلې ده. اوبه نشته. که یو دولت کولی سي دا یو څه کومک راسره کولی سي د بند خوا څخه لیکي اوبه راستولی سي خو د مځکې د نغم اوبه به لیکي خوږی سي. محترم ما اواز تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. والسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وخت سهار 3:00 شوي. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ولسی جرګې د شپږو ولایتونو نهایي نتیجې اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د فراه، فاریاب، نورستان، کونړ، خوست او بدخشان وروستي نتایج اعلان شوې دي. چارواکي وایي په ننګرهار کې 19 طالب وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. د سالنګونو د حبس او مراقبت رئیس وایي سره له دې چې درنې واورې ورېدلې دي خو د سالنګ لویه لاره د مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ پرانیسته ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا له روسیې غوښتي چې سمدستي پرته له شرطه څلیرش اوکراینی پوځي ماڼوګان له بنده خوشي کړي. روسیې دا اوکراینیان تیر کال په توره بهیره کې له کرچ تنګي سره نیولي وو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خوان ګایدو چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر معرفي کړی پر ټلیفون خبرې کړي او موافقه یې کړې چې منظم شکل به ارتباط ټینګ ساتي. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنی تجارتي کړکیچ د پایت رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي او ټاکل شوې ده چې سبا جاپان له قطر سره د آسیا د فوټبال په پای لوبه کې مخامخ شي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 په صافه او واضحه توګه خپرېږي. که انټرنټ لرې بیا نو چې هر چیرې یې نه یوازې دا چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو رپورټونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو او ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې پروګرام درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په 1.5 معلولینو باندې خوراکي مواد ویشل شوي دي. دا چې معلولین په دې موضوع سوایي مرستې د چا لخوا شوې دي، درهلا انوري به پرې تفصیل درواوري.
دلته د څوکۍ ولسوالۍ په انګړ کې هغه 1.5 کسان ناستي چې روانو جګړو کې خپل خواږه اندامونه له لاسه ورکړي. دوی وایي په خوایې خپل بې وسو او مجبورو کسانو سره د خپل وس اندازه مرسته کوله، خو اوس دوی د بل لاسته ناستي. دوه تنه معلولین چې په خوایې په پولیساتو ځواکونو کې دندې ترسره کولې خو اوس یې پخې له لاسه ورکړي او مرسته ترلاسه کړې. وایي
زه هدایت الله د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سرحدي ځواکونو کې معلوم شوی یم په اسمار ولسوالۍ کې دغه غوړي دی او یو بوجۍ وړي دی او مالګه ده او یو 2 کیلو دال دی او چاکلیټ دی او ډېر پاکټه چاکلیټ دی.
زه محمد خالد د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه په سرحدي قواو کې ډیورن پکرخه باندې مینوالم ځوانه خپلې ترلاسه ورکړي.
معلولین وای اتلی په نوم ولایت تمبرستی راځي، خو د دوی په ځای چارواکي او غیر مستحق کسان ترلاسه کوي. معلولین او د وژل شو کسان کورنۍ ترې بی برخی وي.
مرسته خو اصل کې چې موږ له کمی مرستي راځي، کمی نقدي مرستي راځي، موږ ته نه را رسیږي. په اصل کې هغه باندې غټ چارواکي خېټه چې ما غلطه ځان به غلیا کوي، نو دغه وړو دي بدیم تیر باسي. ډېرې مرستې زموږ لپاره رالی، زموږ د زخمي توپ په باره کې نقدي مرستې رالی، هغه ما غلطه ولایت کې به ځان غلیا کوي. دا مشران موږ ته نه را رسیږي.
تر اوسه پورې موږ سره نه دولت او نه بل چا هیڅ همکاري نه ده کړې. همکاري د بار ملکونو لخوا نه کېږي، خو دلته بې دا غټ غټ خلک چې دي ډېر ورو ځان ته وي او خېټه بیا چي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال په څوکۍ ولسوالۍ کې معلولو کسانو ته د مرستې د ویش په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا دغه مرسته د څوکۍ د ولسوالۍ سره چې د ډبلیو پی او د شپولې د پروژې د برنامې لخوا توزیع کیږي، زرو کورنیو سره په څوکۍ کې مرسته شوې ده چې نن ورځ د معیوبینو ورځ ده. یو نیم سل معیوبینو ته به انشاءالله دغه مواد تاسې ګورئ چې په هغه کې مختلف النوع غوړی دی، مالګه ده او وړی دی دوی ته د توزیع.
والی وای چې دوی به حق حقدار ته سپاري او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د غریبو، معلولو او د قربانی شوو کسانو کورنۍ حقوق وخوري.
نه تنها په دولت، د هیواد په ټولو وګړو حق لري چې دوی تعاون وکړي، لاسنیوای وکړي او مرسته وکړي. موږ د وچکالیو ځپلو په څنګ کې دا معیبین هم ونیو چې هغه د افسرانو او سربازانو، سرتیرو، شهیدانو کورنیو ته هم دا کومک توزیع کیږي. زه په پوره قوت اطمینان در کوم چې دا برخه به موږ تر څارنې لاندې نیسو.
خلک وایي د تیرو نږدې څلورو لسیزو جګړو کې په لکونو کسان وژل شوي او په لکونو نور له خپلو خوږو اندامونو بې برخې شوي دي، چې نن د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان په بدو اقتصادي حالاتو کې ژوند کوي او د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
اساسی او بشری حقوق د خپرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي، په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی. معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وي چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړې ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې حق نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین ډېر شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي او که شته دي څومره عملي شوي او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی کنه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو، خاصتا د قوانینو په برخه کې. افغانستان یو دغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډیر شمیر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی. او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق د پرسمیت پیژندل شوی. او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو هغو ستونزو ته توجه وکړي او د دوی ته دغه سې زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کنوانسیون دی، چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی، چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی. دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغسې زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته، خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي، داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي، هغه کسان چې نابینایان دي نه ویني، هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه یې دولت نه غواړي، چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی، سره له دې چې تر اوسه هم موږ مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی، بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخوردار دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي، خو لا هم شکایتونه شته دي، چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي هغه نشته دي.
بالکل، سره ده دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه، بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی، او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بې له شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرو جدي ستونزه سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني، نابینایان یا هغه معلولین چې څه نار وی چې ناشنوایان، او یو بل کټګوري مهمه کټګوري موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کټګوري یا دغه ډلې معلولین د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلات سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو موږ ځینې دغسې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په درېیم منزل کې چې د یو چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي، نه هغه مشخص لارې وي نه لفت لري، نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه د تعلیم و تربیه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري، او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي. دا بد شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت تر څو چې دغه د معلولینو د ستونزو ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یوې ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډیره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهمې برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، انشاءالله د معلولینو ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره موږ امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستې نسونه نسونه راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. اشروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ما د کوچۍ لوم رزار کړې چې سبایي اورې بلیږي دوی ترې زینه
کېش دې ولاړ کوچې نشتا او متا کېش دې به کو چې خون نرا کوي نا او کوچا
نن مو د کوچنی ژوند له تاریخ، ارزښت، ستونزو او خېګڼو څخه خبرو. په پیل کې ورو چې د کوچنی ژوند لرغونتوب تر کومه رسیږي.
غار میشته دی دورې نه راورسته کوچنی دورې شروع شوه. د خلکو په مالونه ساتل د افغانستان خپل ورشوګانې وي خپل شنه ځایونه کېګدې به درولې.
کوچان لخپل رومانټیک ژوند څخه سومره خوختي
کوچې تو خورا امزون ده ما سره سي دغه پستا چوکي او زه په غتیګه باندې ناست ما تاقه کوچې تو خوان راک
لیلا کوچو کوچو کلا لا چسرلا لیلا نه جوړو بیګه
او مسول کسانو دوی ته سکړی دي
د افغانستان دی اساسي قانون پرناک هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون نور اتباع او تور کړی کوچې ته مر کړی
دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو لویش نه او کله هم خزان وهلی سپری دختي په دې دختو کې نری شمال سړه هوا د بلبلانو د نغمو غږ زای زای د کوچیانو سری او شنی کېږدی د کېږدی او ګرد چاپیره معصوم کوچی میرمنې چې کوچیانی رنګ رنګ جامې پرتن وي او له درې تیګو جوړ شوي نغري ته ناستې وي په طبیعي ډوډۍ پخوي بل پلو بیا میږې وزې پسونه او واړه ښایسته بچیانې هغه څه دي چې لیدلې د هر انسان په زړه کې د آزاد ښکلي او یو ډول رومانتیک ژوند حس پیدا کوي. دا چې د کوچیاني ژوند تاریخ تر کومه رسیږي دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د نړۍ اکثره قومونه لومړی په کوچیاني ژوند مصروف و خصوصا په افغانستان کې د غار میشتۍ د دورې نه را وروسته کوچیاني دوره شروع شوې ده. د خلکو به مالونه ساتل د افغانستان ښکلې ورشوګانې وي ښکلي شنه ځایونه وو هلته به ژوند کوو مالونه به روزل او کېږدۍ به درولې څو بلاخره په زراعت بوخت شول کلي یې جوړ کړل ښارونه یې جوړ کړل نو په دې اساس ورو ورو د افغانستان د کوچیانو شمیر کمیده او کلیوال او ښاریان کېدل لیکن بیا هم کوچیاني ژوند لا تر اوسه هم پاتې دی. پسرلنۍ مینې یې جوړې کړې وړنۍ مینې یې جوړې کړې د منې مینې شته.
ژوند چې هر ډول وي له ځان سره ستونزې او اسانتیاوې دواړه لري. کوچیاني ژوند هم خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. په نوره نړۍ کې هم کوچیان شته خو دا چې پرمختللي هېوادونه دي نو کوچیانې هم د اقتصادي او اقلیمي مجبوریت له مخې نه بلکې د سایل او سیاحت لپاره له یوې سیمې بلې ته کوچیږي. د قبایلو د وزارت پخوانی وزیر او د علومو اکاډمۍ علمي مشاور سلیمان لایق وایي چې په افغانستان کې لا هم اقتصادي او بنیادي بدلون نه دی راغلی نو کوچیان هم خپل ژوند په ډېرې سختۍ سره مخ کې بیایي.
په ډېرو متمدنو هېوادو کې لا کوچیتوب ادامه لري. مثلا د دې جملې نه د روسیې په هېواد کې تاجکستان قرغزستان په اولی کې غرونو ته ځي او هلته کورونه جوړوي دا لیکن د کوچیتوب په ماهیت او نوعیت کې ډېر فرق دی. مثلا جن خلک ډیر اسمان خلک خالی خلک دی اسونو ګلیل لري حالته غرونو ته ځي هغه دمو کې کوچانو غوندې نه دي چې د اقتصادي مزیکې تر فشار لاندې کړه کوي بلکې د ورشوګانو د اسونو د تربیه او د داسې هغه دمو کوچان د ډېرې زمانې کوچان دي له عذابه ډک ژوند لري. آفرین دی دوی ته خو دوی ورسره عادي شوي دي. مثلا تاسې وګورئ ته د امیدوارې ښځې په باره کې فکر وکړه چې هغه نه پوهېږي چې دا به چېرته طفل دنیا ته راوړي او له لګیا روانه وي پنډ یې په سر او افغاني بچیان یې په غېږ کې نیولي کوچیان ډېر اولاده زیږېږي. یو شاعر ته یو لیکوال ته یو سیاح ته دا ډېر یو ښکلې لوحه ده. دا دوی کېږدۍ په تالو کې په درو کې په ډېرو ښکلو ځایونو کې چې ګلان دي چینې دي د دوی رمې په غرونو کې لیکن که په خپله د کوچي اساسي ژوند ته مراجعه وکړي له عذابه ډک ژوند ده.
د کوچي سرپناه د هغه کېږدۍ ده له وحشي حیواناتو باد باران او د تورې شپې له تیارو څخه خپلې خیمې ته پناه وړي او هلته د خوندیتوب احساس کوي. دا چې دوی ته په خیمه کې دننه کوم شیان ضرور دي له 55 کلن حاجي ګل آغا څخه مو پوښتلي دي.
څلور حدود په 1200 باندې دا تکمیلېږي. خدای مې غرنو باندې چې 14 لکه چې تنابونه لري او دغه دی ورې بچیان چې دي د وړې دي دونه به موږ لیمسي جوړول بیا به هم داسې ګلان پکې وهل ډېر به ښه کاکه ښکارېږي. ډېرو کوچیانو کې اوس هم شته جام به پکې وه کټو به پکې وه چایجوش به پکې و ځي به و د منګي نه به د دې اوبه ډېرې یخوالی پیدا کاوه د لرګي کاسې به وي هغه سیاسرې به خپل وړب کې لمدول بیا به خمیردان درلود خمیردان به خټین و درې تیګې به ورته کېښود یو ذاتي به طبیعي په باندې کړه.
د کوچیانو ژوند په مالدارۍ استوار دی. شیدې مستې او د حیواناتو غوښې هم خپله خوري او هم د نورو اړتیاوو د برابرولو لپاره خرڅوي. کوچای ګل زمان وای دا چې کوچیان د خپل مالداری سره ډیر زیات بوخت دي، نو دې ته وخت نه پیدا کوي چې بی ځای او حق ناق له بل سره لنجي وکړي، ځکه خو ډیر بی جنجاله خلک دي.
کوچای ته بنه د وز خپل ایمه خدا دومره وخت کې مونږ چا سره دروغ نه دی کړی، دربم نه لګي کوچای سره نه ده، کوچای خپل منځو کوي، کلمې بدریغه بدریغه وای، دا زړه خوشاله شپېلې به مونږ وخلی شپېله کې بم کول دا رقم یې بم پیراوچه کوم چې بم چپول نو هغه میږي بشکېله کې واور نو خبر روانې سابه پیپی درې او بدل بم سیل کنه نو یې بم چې راسه پزړم غوتی کېده سیا شو کې مې در معلومه سیمهینه خبره پوښل کوچانی زون یو برکت ده یو غټه ده یو یمانداری ده
د پخو مر کوچیان بیا پتیر کوچیان ژوند پسی ډیر خفدی دوی وای هغه وخت دا چې خوخ وو نو د جوار ډوړي به هم خواند ورکوه اوس په پلاو کې هم هغه مزه نش پیدا کوي
کوچی تو خورا امازون دا ما سره سي دغه پستا چوکي او زه په غتیګه باندې ناس ما ما ته کوچی تو خوان راکي سره به میګه به سلنګ سو بیا تی به بچان بغه دا ها هوبوا داسې به وتی لګي ما بر زرو سره تازه وو ته اوس ما ته دا چوکۍ خوښه کړه دا کاغذونه داسې داسې اکاډمیا ته 100 روپۍ هغه راته مانی ماش زه په دې باندې ته پوهېږم دا پرزه ته رقم کوم خدا خپل کسب ده کنه دا خپل کسب روزګار ده کنه
کله چې موږ له کوچیانو سره خبرې وکړې نو ګڼ شمېر ولیدې شکایت کاوه چې دوی اوس د خپلو مالونو لپاره څړځایونه نه لري نو ځکه له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو یو شمېر کسان بیا وایي چې په ځینو سیمو کې بیا کوچیانو هم د خلکو ځمکې نیولې دي او خپل مالونه په زور پکې پیایي په دې اکله د کابل اوسنکی سلیم وایي
خلک غریبان خلک ډېر لري کوم چې مثلا زورواک سره لاس لري بل لري د خلکو په منځکه تجاوز کوي منځکه نیسي خپل مالونه پکې څرایي او کله کله چې مثلا ګرم سیل طرف ته ځي په هغه وخت کې ځنې شایان نور انتقالوي او هر رقم کوچیان ستا
د سلیم په وینا په کوچیانو کې مهربانه او بی وزلي کسان ډېر دي نو ځکه په کار ده چې د دوی ستونزې واورېدل شي او د حل لاره ورته پیدا شي امین ګل کوچای له دولتي مسؤولو کسانو څخه غواړي چې د دوی مشکلات دې حل کړي
چا سره چې هغه مالداري ده مالداري هم داسې مالداري ولا که پاتې چې نه خوند واخلي یعنی تاسې یقین وکړئ دغه اوس هم درې دانې بوزه ته په دمونږ په کور کې جای په جای ولاړه ده مونږ ګرم دوغه نه دغه خپل اقتصاد دمونږ خراب ده چې د دغې ساتنه نه سو کول نور هم لغمانو ګرم سیر منطقو ته لېږلي دي نو دغه کې خاص توجه د دولت یا مثال د خبرې موسسې کم کومک چې د چا له لاسه کیږي نو هغه کې د سرپنه کې مونږ سره زموږ مالداري نورم کښ ده شي لیلا کوچی
کوچان هم د نورو ځای خلکو په سیر له ګڼو ستونزو سره مخ دي د سرځاینو نشتون د وچکالۍ له وجې سپېرې دښتې بچي د زده کړې له نعمت څخه بې برخې کېدل او داسې نور مشکلات هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي موږ په کابل کې د قبایلو وزارت د کوچانو لوی ریاست ته ورغلو د کوچانو ستونزې مو ورسره شریکې کړې د یاد ریاست له رئیس استاد حبیب الرحمن سره زما همکارې فرشته مرسل مرکه کړې چې دا اورېدو بلنه درکو
تاسو خپله د کوچیانو د مسؤول په صفت باندې دلته کار کوئ چې دلته د کوچیانو لوی ریاست ده خپل مسؤلیت مو څومره ادا کړی
موږ چې څه وایو باید طرحه ولرو یو چا ته زه وایم چې دا کار وکړه اما زه باید هغه ته د حل لاره پیشنهاد کړم د ولسمشر مصوبه ده حکم یې ده چې په سلو مکتبو کې باید نهه مکتبه کوچیانو ته جوړ شي زه لاړم جلال آباد او د کونړ مشکلات د لغمان او د کابل مربوطه څوارلس ولسوالۍ دا ټولې ما وکتلې ډېر نږدې وخت کې مې طرحه جوړه کړې ده دلته زه غواړم اداري مکلفیتونه واضح کړم د دې به شاهد و چې دا کار به زه عملي کوم مثلا د جلال آباد د کوچیانو لیسه زلاړم مال نږدې ولیدله دغه ټولو ته مې عملي جزئیاتو ته نظم د حل لار پیدا کړو اقدام مې خدا من حیث دی یو مسؤول درې ما وظیفه ده زه دا کار وکم د ټولو عزیزانو خصوصا د تاسې غوندې قشر نه مې هیله داده چې دا ټول مسؤلیت تنه ماته مه پرېږدئ ځکه کوچی 2 میلیونه انسان ده د دغو 2 میلیونو انسانانو د مشکل د حل لپاره لاس سره ورکو او په مخکې لاړ شو
څومره تاسې د کوچي په ژوند کې بدلون وینئ یا د دومره وخت آیا دولتي چارواکو کار ورته کړی دا کافي و
ځینې بدبختۍ طبیعي شکل باندې راغلې مثلا وچکالی راغله د کوچانو رمی ماجر سو افغانستان نه ووته زلزلی راغله بارانو نو دا مشکلات راغله ان طبیعي شکل باندې ځینې مشکلات ایجاد سول کوچای ډیر وټکول سو کوچین هر څه واخستل خو په ځینو مواردو کې ما سره همکاري نه کیږي چې هغه مشکلات حل سي. کوچای که ته وګورې ته به وژاړې، کوچای که ته وګورې د تا که نور هیڅ وسونه رسېږي، عجب کې ځان کې د څه عدات ورکوي. د افغانستان ټولو ولایتو کې که زموږ ریاستونه دي، کامرین مې دي، هدایت مې ورته کړی چې د کوچي په ژوند باندې څومره وخت د ریاست دې سوی، څه دې کړي، لاسته راوړنې دې څه دي، مشکلات څه دي، او آینده کې دې پلان څه ده. په دې ځله کې
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه، تاسو له رئیسانو نه پوښتنه کوئ چې په ولایاتو کې چې تر اوسه دې څه کړي، راتلونکی پلان دې څه ده. که همدا پوښتنه موږ له تاسو وکړو چې تاسو راتلونکی پلان څه ده؟
زه به د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې څومره قوانین چې وضع شوي دي، کوچي ته من حیث د یو انسان، من حیث د یو افغان کوم حقوق ورکول شوي دي، زه به د هغوی د حقوقو نه قاطعانه دفاع کوم. ښه په جرأت که هر ارګان وي، هر څوک وي، زه به خبرې ورسره کوم، د هغوی حقوق به ترې اخلم. د مثال په طور زه تاته وایم، ما د کابل له والي سره د دوه درې ورځې مخکې جلسه وکړه. د کابل د څوارلسو ولسوالیو نه ما مشران کوچان ورته راوغوښتل. که عملي یې نه کړي را سره، موږ سره اخلاصمندانه قدمونه پورته نه کړي، موږ هم من حیث د یو مامور خپل مکلفیت بیا ادا کوم.
درنو دوستانو، په دې هیله چې کوچان خپل خوښ او هوسا ژوند بیا پیدا کړي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسو. تر بیا ښې چارې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.